دا مشال رادیو د اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې اتنی می بجې شوې. نن د نهه یا سه شنبه ورځ د 2014 میلادي کال د جون د میاشتې 14 نیټه ده. زموږ د نن ورځې انحصار خبرونه په دیولنۍ ګړې سلام پښتونخوا کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستاني او نړیوالو ورځپاڼو لیکنې او څو سندرې دروو خبرونه له منور شاو.
السلام علیکم، سهار مو په خیر. اول د خبرونو سرټکی، پاکستان په تورخم پوله د ورستیو شخړو په اړه افغانستان ته سخت احتجاج کړی دی. افغان چارواکي وایي د هیواد په شمال کې د وسلوالو خلاف د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې وسلوالو ته مرګ ژوبله وخته ده. امریکا وایي داسې ثبوت نشته چې ګنې په اورلینډو کې په کلب برید کوونکي ته له بهره هدایات ورکړل شوي وو. او اوس د خبرونو تفصیل. د خیبر ایجنسی انتظامی چارواکو نن سهار مشال ریډیو ته ویلي چې تیر ماښام په تورخم پوله د گیټ لګولو په سر د راپورته شوي لانجې له امله د پاکستان او افغانستان امنیتي ځواکونو ترمنځ یو وار بیا د ډزو تبادله وشوه چې تر 4 ساعتو پورې دوام وکړ. دغه جګړه هغه مهال شروع شوه چې کله د پاکستان امنیتي ځواکونو په تورخم کې یو ځل بیا تعمیراتي کار شروع کړ. چارواکي وایي چې د تیر ماښام په جګړه کې د پاکستان امنیتي ځواکونو 3 تنه نور جوبل شوي دي او افغان امنیتي ځواکونو ته هم مرګ ژوبله اړولې ده. خو افغان امنیتي چارواکي بیا وایي پاکستاني ځواکونو هغه وخت په دوی ډزې شروع کړې چې افغان ځواکونو ترې په دغه دروازه د کار ودرولو غوښتنه وکړه. افغان چارواکي دا نظر لري چې د سرحدي تړونونو مطابق پاکستان په صفري نقطه د دروازې جوړولو حق نه لري. بلخوا تیره شپه د پاکستاني پوز د عامه اړیکو د ادارې ISPR مشر میجر جنرل عاصم باجوا په خپل ټویټر پاڼه د تورخم د گیټ تعمیراتي کار نقشه اچولې ده. ویلې دي چې پاکستان په تورخم کې د صفري نقطې نه په 10 متره فاصله خپل حد کې دننه یو گیټ لګول غواړي چې مقصد یې په دې پوله تګ راتګ کوونکو خلکو اسناد چک کول او د وسلوالو د تګ راتګ مخنیوي کول دي. د پاکستان د خارجه چارو وزارت پرون په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارتخانه ناظم الامور ورغخته وو او په تورخم پوله د نخطو په اړه ورته احتجاج کړی دی. د یاد وزارت لخوا 13 ورځ جاری شوی خبر پاڼه وایي چې د لړکی د افغان حکومت نه د تحقیقاتو په آینده کې د دا ډول پیښو د مخنیوي غوښتنه کړې ده. نن با د خیبر پښتونخوا په صوبایي اسمبلی کې د مالی کال 2014 او 2019 لپاره بجټ وړاندې کولې شي. د لړکی د وزیر اعلی هاوس پیښور نه مشال ریډیو تاسول شوی خبر پاڼه کې راغلی چې نن با اول د وزیر اعلی پرویز خټک په مشرۍ د کابینه غونډه کیږي چې پکې به پرویز خټک د بجټ منځوري ورکوي او بیا به 4 بجې د صوبایي اسمبلی په غونډه کې د خزانه صوبایي وزیر مظفر سید دغه بجټ وړاندې کوي. بلې خواته د خزانه وزارت لخوا جاری شوی خبر پاڼه وایي چې کله مظفر سید د بجټ تقریر شروع کړي نو د یاد وزارت په وی پاڼه به خلک د بجټ ټول تفصيلات کتلی شي. د پیښور پریس کلب اخواته د خیبر ایجنسی د کډوالو احتجاجي ناسته نن په 28 ورځ هم دوام لري. د دې احتجاج کوونکو مشر د خیبر ایجنسی د تحریک انصاف ګوند مشر اقبال افریدی کوي. نو مولي 13 ورځ مشال ریډیو ته وویل
دوه قسمه متاثرین دي چې یو دغه علاقې چې کلیر نه دي او هلته فوجي عملیات شروع دي د هغوی دلته راشن بند کړو د هغوی د ID سټیټس یې ختم کړو هغه خلک چې بره تللي دي د هغوی بچو له نه سکول شته نه اوبه شته نه بجلی شته او کوم کورونه چې په بمونو کې ډزیدلي وو د هغوی د جوړېدو سروې او د پیسو ورکولو عمل بالکل ختم دی. د 35,000 نه بو خل دلته په متاثره پراته دي چې په علاقې کلیر نه دي او هغه خلک چې هلته تللي دي وو تلکه خل تللي دي.
د یادونې وړ ده چې په قبایلي سیمو کې د وسلوالو خلاف د پوځي عملیاتو له وجې په لسګونه زره خلک بې کوره شوي او وفاقي حکومت ویلي چې د روان کال تر اخیره به ټول خپلو سیمو کې بحال کړل شي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. افغان چارواکي وایي د هیواد په شمال کې د شبرغان یتیم تاق سیمه کې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې 15 وسلوال وجل شوي او 2 مرکزونه یې تباه کړل شوي دي. د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم چې د دې عملیاتو مشري یې کوله پرون خبریالانو ته ویل په دې عملیاتو کې همدا ډول 10 وسلوال زخمیان شوي او 14 نور د امنیتي ځواکونو لخوا د وسلو سره نیول شوي دي. ښاغلي دوستم وویل د وسلوالو تازه بریدونو دې ته مجبور کړل چې شبرغان ته نږدې د راټولو شو وسلوالو پر ضد ګامونه پورته کړي. نوموړي دا راز ویلي دي چې وسلوالو غوښتل له دې دوو مرکزونو نه د جوزجان، سورپل او فاریاب ولایتونو په یو شمېر ولسوالیو بریدونه وکړي. وسلوالو په دې اړه لا هم رسنیو ته څه نه دي ویلي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د دې خبرې واضح ثبوت نشته چې ګنې د فلوریډا ریاست په اورلینډو ښار کې د همجنس بازانو په کلب برید کوونکي وسلوال ته د هیواد له بهره هدایات ورکړل شوی وو. دغه پیښه چې د امریکا په تاریخ کې په ډزو د عامو خلکو د وژنې تر ټولو خونړۍ وه، پکې خواوشا 50 کسان وژل شوي وو. ولسمشر اوباما پرون ویل داسې معلومیږي چې دغه بریدګر د سخت دریځو د اثر لاندې راغلی و، خو دغه ثبوت نشته چې وښایي دې ته نیغ په نیغه د کومو هدایاتو له مخې دا کار کړی وي. نه ویش کلن عامر متین د برید پر مهال د دغه کلب نه ایمرجنسی ته ټلیفون کړی و چې پکې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره خپل بیعت اعلان کړ. نوموړي په همدغه کلب کې پولیس والا، نوموړی هم په دغه پلیس کلب کې پولیس والا او په ډز وواژه. اسلامي دولت وسلوالې ډلې د دغه برید ذمواري منلې ده. او د عراق فلوجه ښار چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په ولقه کې دی، خواوشا 4000 عراقیان ته په وتلو کې بریالي شوي. دا په داسې حال کې ده چې عراقي ځواکونو د یاد ښار د یو مرکزي سړک د نیولو نه پس یوه لاره خلاصه کړه. د ناروې د کډوالو کونسل پر ویل چې فلوجه ښار د اسلامي دولت وسلوالې ډلې نه د خلاصولو لپاره د تیرې میاشتې د اخري راهیسې شروع شوي د عراقي ځواکونو د عملیاتو نه پس تر دې دمه خواوشا 8000 او 1500 کسان د دغه ښار نه په وتلو کې بریالي شوي. د عراقي ځواکونو بریګیډیر جنرال یحیی رسول ویلي د فلوجه نه دغه ورستي کډوال د ښار د جنوب مغربي چوک السلام د لارې وتلی دي. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو سلام پختونخوا خبرونه دا اوریدونکو چې پکې یو ری د پاکستان د خارجي چارو وزارت پرون په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت ناظم الامور ورغوښتې او په تورخم کې شوې د پاکستاني او افغان ځواکونو د وسلوالې نښتې په تړاو احتجاج ورته کړی. د ننګرهار د ولایتي شورا مشر بیا نړیوالو رسنیو ته ویلي چې پاکستاني ځواکونو پرون بیا پر افغان ځواکونو ډزې کړې دي. ټاکل شوې د خیبر پختونخوا د خزانې وزیر نن دغه صوبې د اسمبلۍ په غونډه کې د 2014 مالي کال لپاره حکومتي بجټ وړاندې کړي. دا په داسې حال کې د چینو موړې وزیر وایي مرکزي حکومت یوازې د پنجاب صوبې ګټې پیژن. له خیبر جنسای بالکل رکل شوی خلک د پیښور د خپل احتجاجي ناستې په ترڅ کې له حکومت غواړي چې دوی د راشن او د ماشومانو یې د صحت او تعلیم غم خوري.
دا غی علاقې چې کلیر نه دی، دا غوی دلته راشن بند کو، هغه خلک برت دلی دي، دا غوی بچور نه سکول شته، نه وبشته، نه بجلی شته.
د خیبر پختونخوا په کوهاټ کې میشت افغان کډوال بیا د غزلې له انتظامی شکایت کوي چې مهنت مزدورۍ کولو ته نه پرېږدي.
دا وای چې را د لکار نه بند کو، راشن کله رنه ما نه وسم په خدای وریړه کمیټه کې نیولې ده، په ولکه کې موږ خبرې لږ وښې دي.
سلام پختونخوا خبرونه کې سندري هم اوري. هيله دال مشال رادیو سره اوس اوریدونکو اولنۍ موضوع مو د تورخم پر پولا د پاکستاني او افغان ځواکونو ترمنځ شبې وسلوالې نښتې دي. له دغه سیمې را سره خپل خبریال فرهاد شینوار د ټلیفون پلي کړی. شینواري صاحب سلیمه شي راته وایو او که تازه صورتحال راته ووایه. داسې بل کېږي چې پرون بیا دوړ خو ترمنځ د ډزو تبادله شوې ده او د ګرز بندیز بیا څو شو لا هم پر ځای ده کنه لری کړل شوې ده.
ډیر مننه هارون جی. دا پرون په تورخم کې ټول ورځ خاموشي وه، خو مازیګر یو ځل بیا د پاکستان او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته پیل شوه چې تر 4 ساعتو پورې روانه وه. دوی په یو بل مارتور ګولې او داسې نورې درنې وسلې استعمال کړې او دواړو خواوو ته پرې سرکاري او شخصي ودانۍ ته نښه شوې دي. دغه پرونۍ نښته هغه مهال پیل شوه چې کله د پاکستان امنیتي ځواکونو یو ځل بیا په تورخم کې خپل تعمیراتی کار پیل کړ. د پولیټیکل چارواکو د وینا تر مخې په دې نښته کې د پاکستان درې امنیتي سرتیري ژوبل شوي دي او افغان امنیتي ځواکونو ته یې هم مرګ ژوبله اړولې ده. نن په دویمه ورځ د لوړ ګینه کرفیو پورته کړی شوی ده او بازار خلاص شوی دی، خو په تورخم کې بیا کرفیو برقرار ده او د تورخم لار د هر ډول تګ راتګ لپاره بند ده او د خیبر درې په لویه لاره ځای په ځای د مالونو ډک ګاډي ولاړ دي او د تېر ماښام نه اوس سهار پورې بیا په تورخم پوله جګړه نه وه شوې. بل پلو بیا د پاکستان امنیتي ځواکونو لا نور ټینکونه وسلې راوستلي دي او تورخم په طرف یې وړي دي. د تورخم سره نږدې پرتو سیمو لکه باچامینې، خارغلي او چارباغ نه بیا ځینې کورنۍ راوتلي دي او په لوړګي کې محفوظو ځایونو ته تللي دي.
صحیح شو، ډېره مننه اوریدونکو فرهاد شینوار او زمونږ خبریال په سیمه کې چې دغلته د تورخم پر پوله چې کوم بالکل تازه صورتحال له داغې نه مونږ خبرولو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت ناظم الامور احضار کړی او د تورخم د پیښې په اړه احتجاج ورته کړی دی. دغه وزارت لخوا خبره شوې خبر پاڼه وایي له افغان لوري غوښتل شوی چې د افغانستان حکومت دې د دغه پیښې پلټنې وکړي او پایلې دې له پاکستاني چارواکو سره شریکې کړي. په عین حال کې د پاکستان د وزیر اعظم د ویان دفتر هم په تورخم کې د رامنځته شوې پیښې په اړه اندېښنه ښودلې او د دواړو ملکونو یا هیوادونو په تاوان یو خبره بدلی ده. تفصیل له پیښور د مشال رادیو د خبریال نه اورو.
د خارجي چارو وزارت د دوشنبه پر ورځ دغه پیښې په تړاو په اسلام آباد کې د افغان سفارت شش دفعه غوښتنه په دغه پیښې ورته احتجاج کړی او غوښتنه یې ترې کړې چې د افغانستان حکومت د تورخم د پیښې په اړه تحقیقات وکړي. د یاد وزارت لخوا په یو خبر شوی خبر پاڼه کې راغلي د افغان سفارت شش دفعه د بهرنیو چارو وزارت ته ورغوښتل شوی او په تورخم کې مو پر امنیتي ځواکونو د ډزو له امله ورته شدید احتجاج کړی دی. شش دفعه ته مو په ډاګه کړه چې دا ډول پیښې دواړو هیوادونو دوستانه اړیکو ضد دي. له افغان لوري غوښتنه وشوه چې دغه پیښې تحقیقات وکړي او نتیجې دې له پاکستاني مقاماتو سره شریکې کړي. د خارجي چارو وزارت دغه خبر پاڼه کاږي چې افغان شش دفعه وغوښتل شول چې پر راتلونکي دی پر تورخم د دې ډول پیښو مخنیوی وشي. په تورخم کې د افغان او پاکستاني سرحدي ځواکونو ترمنځ هغه وخت جګړه ونښته چې پاکستاني ملیشه ځواکونو غوښتل په تورخم کې پر خپلې خوا دروازه او ځینې نور پوځي تاسیسات جوړ کړي، خو افغان سرحدي ځواکونو یې مخه ونیوله. په عین حال کې د پاکستان د وزیر اعظم ویان هم په تورخم کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د ډزو په تبادلې اندېښنه څرګنده کړې او له افغان حکومت یې غوښتي چې په دې لړ کې تحقیقات وکړي. د پاکستان د اسوسیټ پریس خبري اژانس تر راپور له مخې د پاکستان د وزیر اعظم دویان دفتر ویلي د پاکستان حکومت د افغانستان د امنیتي ځواکونو د یکشنبې د ورځې د ډزو د راپورونو په تړاو د افغانستان پولي ته نږدې د خپلو پوځیانو د امنیت په اړه ژور اندېښنه ښیي. موږ دا بې موجبه حملې د افغانستان او پاکستان د اړیکو په تاوان ګڼو او تمه لرو چې د افغانستان حکومت د پیښې په اړه فوري څېړنه وکړي. تر دې مخکې په تیرې مئی میاشت کې هم په تورخم کې د تاسیساتو د جوړولو له امله افغان او پاکستاني سرحدي ځواکونه یو بل ته مخامخ شوي وو چې له امله یې د تورخم دروازه د مسافرو د تګ راتګ لپاره وتړل شوه، خو دا دروازه بیا تر څلورو ورځو وروسته هغه وخت بیرته پرانستل شوه چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ډاکټر حضرت عمر زاخلوال د پاکستاني پوځ له مشر ښاغلي راحیل شریف سره وکتل. له بلې خوا په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانې پر فیسبوک پاڼه خبرې شوې خبر پاڼه وایي چې افغان سفیر به په راتلونکو دوه ورځو کې تورخم دروازې له امله په رامنځته شوي کړکېچ له پاکستاني چارواکو سره وګوري او د تورخم په ګډون باور سره په نور مهمو موضوعاتو خبرې وکړي. دا یادونه وړ ده چې په تورخم کې د افغان او پاکستاني ملیشه ځواکونو ترمنځ د رامنځته شوي کړکېچ له امله د لوړګي او تورخم بازارونه بندي او د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره تړل شوې ده.
د پیښور زمون خبريال افغان سرحدي ځواکونو او پاکستاني ملیشو پرون یو ځل بیا د تورخم پر پوله پر یو بل ډزې کړې دي. د دوشنبه د شپې په ډزو کې یو افغان سرتیری وژل شوی او دوړ خو ته 19 تر نور ټپیان شوی دي، خو د تیر شپې د ډزو مرګ جوړ لا نه ده څرګنده. په دې اړه د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی د رپورت مهم ټکی له اجمل انت څخه اورو.
د ننګرهار د ولایتي شورا رئیس د اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې د پاکستان پوځ پرون ډزې بیا پیل کړې او افغان ځواکونه یې ځواب ویلو ته اړ کړل. تر دې مخکې د غونچګل په نوم یو سیمه ییز پاکستاني چارواکي دا کړې و چې افغان ځواکونو د پولي په دې غاړه کې د یوې نوې دروازې د جوړولو پر مهال لومړی ډزې پیل کړې. نوموړي ویل ډزې د سهار تر څلورو بجو روانې وې، خو افغان لوري تر یو ساعت دمې وروسته بیا د توپونو ډزې پیل کړې او د ډزو د تبادله لا هم دوام لري. ولچګل ویل د پاکستان لوري ته 15 پوله ساتي او 9 ملکیان ټپیان شوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې په دې ډزو کې شپږ پاکستاني پولیس ساتي وشل شوي دي. د ننګرهار د امنیه قمندان زړور زاهد خپل لوري ته د اوختو تلفاتو په اړه ویلي چې د افغانستان یو سرتیری وژل شوی او شپږ ټپیان دي. ښاغلي زاهد ویلي پاکستاني پولیساتو وروسته لاغې ډزې پیل کړي چې افغان ځواکونه ترې وغوښتل د دې دروازې د جوړولو کار دې ودروي. د ښاغلي زاهد په وینا پاکستان هڅه کوله چې دا دروازه په صفري نقطه کې جوړه کړي. د پاکستان پوز ویلي د پولې په دې غاړه کې د مشکوکو او غیر قانوني کسانو د پیژندلو لپاره د دې دروازې جوړول ورته ضروري دي. د تورخم په بندر کې وروستۍ نښته په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې پاکستاني لوري پر دې پوله له ویزې پرته د تګ راتګ مخه بنده کړې او یوازې هغه کسانو ته یې دا وختو اجازه ورکوله چې پاکستان ته د تلو قانوني ویزه یې لرله. خو اوس ویل کیږي چې دا دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې ده.
د مشال رادیو د نهې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا
په پاوکم یو لس بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخی په غاړه
په اته منټه د پاسه دوه بجو
د مشال رادیوي مجله
په درې نیمو بجو
سروې
په سلور نیمو بجو.
اوردونکو ټاکل شوی د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر مظفر سید نن د دغه صوبې د اسمبلی غونډې ته د 2014 ولسم کال حکومتي بودیجا یا بجټ وړاندې کی. دا په داسې حال کې د چینو موړي وزیر ویلي د پاکستان مرکزی حکومت په بیا بیا د یادې صوبې حکومت ته د مالی بقایجات ورکولو ژمنې کړې دي خو په خبرې چې عملي کوي نه. شنن کې پر دې اندې چې کلا وی خو پر مرکزی حکومت خیبر پختونخوا ته د حکومت نه ورکولو لپاره نیوکه کېدای شي نو بل خو دغه صوبې حکمران ګوند تحریک انصاف هم په صوبې کې د خی حکومتدارۍ لپاره کوم پلان مخته نه راوړی دی او نه عملي کړی دی. له پیښوره شبیر احمد جان رپورټ راکوي.
دا خیبر پختونخوا د خزانه صوبایي وزیر مظفر سید مشال لیډو ته ویل چې مرکزی حکومت صرف پنجاب د حقونو لپاره حل ځلې کوي او خیبر پختونخوا چې کم د اوبو بجلی یا نور غټو منصوبو لپاره د وفاق په ذمه کمه به اربونو روپۍ بقایا جات دي هغه یې هم نه دی ورکړی. انو د قومي مالیاتي کمیشن یا NFC اوارډ د اتلسم آئینی بدلون په رڼا کې نوې کوي چې له وجې د صوبې مالی ستونزې نورم زیاتې شوې دي.
پاکستان نقشا د هغه په ذهن کې صرف پنجاب دی.
بلخوا د خیبر پختونخوا د مالی وسایلو او آئینی حقونو لپاره حل ځلې کوونکي د ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود مشال ریډیو ته وویل چې خیبر پختونخوا سره د اوبو بجلی بقایا جات نه علاوه نور یو شمیر لوزونه مرکزی حکومت کړو چې نه دی پوره کړی.
زمنګ خیبر پختونخوا حکومت سره د اوبو د بجلی د بقایا جاتو وعده شوی. د دې نه علاوه یو ممورنډم ټریننګ ورسره شوی وو چې هغه به د پېښور ډي خان روډ او د چشمه رایټ بینک لفټ کنال او د دین هم زیاته اهمه خبره ده چې آئینی طور باندې موجوده نشتی فایننس کمیشن چې کم تقسیم شوی دی دا د دې وخت په 1 جون 2014 یعنی اوس په دې کې ختم شوی وو. په کار ده دا چې د اتلسم ترمیم لاندې اوس د صوبو دا برخه نوره کې شوې ده.
نوموړي زیاته کړه که یو خوا مرکزی حکومت د پنجاب نه علاوه نورو صوبو ته پاملرنه نه کوي نو بل خوا د خیبر پختونخوا موجوده د پاکستان تحریک انصاف حکومت هم د دې صوبې د حقونو لپاره غیر سنجیده دی. د دوی په وینا چې کومه احتجاجي ناسته عمران خان د الیکشن لپاره په اسلام آباد کې کړې وه باید دغه شندر نه د صوبې د حقونو لپاره هم وکړي. دا یادونه وړ ده چې 14 جولای د ماسپښین 2 بجې به د خیبر پختونخوا د خزانه صوبایي وزیر مظفر سید په صوبایي اسمبلی کې د صوبې د 2014 ولسم مالی کال بجټ وړاندې کړی چې ردوی په وینا حجم یې خوشا 500 ارب روپیه دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر ایجنسی هغه خلک چې په دغه قبایلي سیمه کې د وسلوالو ډلو ترمنځ د جګړو د هغو پر ضد د پاکستان پوځ د عملیاتو له وجې خپلو کلیو کورونو پرېښودو ته اړ کړل شوي د پېښور پریس کلب ودانۍ په خوا کې خپل احتجاجي ناستې ته دوام ورکړی دی. دوی له حکومت غواړي چې د خوراکي توکیو مرستې ورته بیا بحالي کړي. د دې کډوالو مشران همداراز غوښتنه کوي چې د سیمې هغه اوسېدونکي چې خپلو کورونو ته ستانه کړل شوي دي د ژوند بنیادي اسانتیاوې ورته باید برابر کړل شي. له پېښوره غلام غوث رپورټ راکوي.
موبایل کو
حق دو، حق دو،
موبایل کو
حق دو، حق دو.
د پېښور پریس کلب خوا کې د خیبر قبایلی سیمه نه د بیکوره شوی خلکو د احتجاجي ناسته د روژې په میاشت کې هم دوام لري. د دغه احتجاج کوونکو مشري د خیبر ایجنسۍ د پاکستان تحریک انصاف مشر اقبال اپریدی کوي او نوموړي مشال ریډیو ته وویل چې تر څو د بیکوره شوی خلکو د راشن د بیا بحالولو او په خیبر ایجنسۍ کې د هغوی د کورونو او کلو د آبادولو په اړه د دوی غوښتنې نوي منل شوي، تر هغې به د دوی دا احتجاجي ناسته دوام لري.
دوه قسمه متاثرین دي چې یو د هغې علاقې چې کلیر نه دي او هلته فوجي عملیات شروع دي، د هغوی دلته راشن بند کړو، د هغوی د آی ډی پي سټیټس یې ختم کړو. هغه خلک چې بره تللي دي، د هغوی بچوله نه سکول شته، نه اوبه شته، نه بجلی شته، او کوم کورونه یې چې په بمونو کې ډزېدلي وو، د هغې د جوړېدو سروې او د پیسو ورکولو عمل بالکل ختم دی. د 35,000 نه بو خل دلته متاثره پراته دي چې علاقې کلیر نه دي.
د باړې د تختاکی کلی نه د بیکوره شوی یو سپینګیری بختورګل نمې پوښتنه وکړه چې د باړې زیات خلک خو واپس خپلې سیمې ته ستانه شوي دي، نو تاسې ولې خپلې سیمې ته واپس نه ځئ؟ نو په ځواب کې نوموړي وویل،
زه نه ځم، زما کور وران دی، لا امن نشته، په امن مې نه چکوینځې وران دی، نو زه څه شي لاړه شم؟ دلته خیمو کې چې خوشحال بدای ما دغه ګرمېله
خیبر قبائلی سیمینا د بیکوره شوی دی خلکو د احتجاجی ناسته د تیرو اتی شروع راهسی دوام لري او دوی وای تر دې دمه د پولیټیکل انتظامیه او د گورنر هاوس لخوا د دوی هیڅ پوښتنه نه ده شوې. دوی وای کچيري د دوی غوښتنې ونه منل شوې، نو دوی به د گورنر هاوس مخې ته د احتجاجي ناسته وغځوي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د خیبر پختونخوا په کوهاټ کې میشت افغان کډوال وایي د کوهاټ ضلع انتظامیه زوروي او ورته د سیمې د پریښودو لپاره وایي. د کوهاټ تحصیل ناظم بیا دغه خبره ردوي او وایي دوی یوازې د پاکستان مرکزی حکومت ته ویلي چې په سیمه کې د افغان کډوالو موجودیت د انتظامیه لپاره یو اضافي بوج دی او باید په دغه لړ کې حکومت د دوی د ضلع له انتظامیه سره ځانګړې مرستې وکړي. له اسلام آباد د مشال رادیو خبریال سراج زهیر رپورټ راکوي.
د مشال رډیو سره خبرو کې په کوهاټ کې مزدوري کوونکي گاډو او ریړو والا افغان کډوال وایي چې دوی د کوهاټ د انتظامی او تحصیل ناظم لوجي مزدوري نشي کولای، ځکه چې یو خوا ورته وایي چې له کوهاټ دی اوزي او بل پلوتری د جرمانې په نوم پیسې اخلي. دې لړکی د افغانستان د جلال آباد اوسیدونکي محمد شاهد مشال رډیو ته وایي، همداشان یو بل دا افغانستان اوسیدونکی بهرام خان هم په دې اړه مشال ریډیو ته وی،
پورټ باندې رڼا مو دروا مخکې کاروس تک خپل کارډ ټول دکانونو ټولې کړې دي، 5,000 جرمانه لګېدل نور خو زپوې کوم افغانان زیاته کې رڼا کې بازار باندې کې، ٹھیک ده، پاکستانی مې رڼا کې بازار باندې کې زیاته ده، ٹھیک ده، او فرق پکې دا سه گورنمنت فرق کې کوي، پاکستانی ته جرمانه نشته، افغانی تشته.
کله چې مشال ریډیو په دې اړه د کوهاټ تحصیل ناظم تیمور علی خان سره رابطه وکړه، نو هغه وویل چې په کوهاټ باندې د افغان کډوالو ډیر بوج دی، نو له وفاقي حکومت یې غوښتنه کړې چې دې لړکې دې سبندوبست وکړي. بل پلو په پاکستانی رسنیو کې ویل شوی چې د کوهاټ انتظامیه او یاد ناظم دغه افغان کډوالو ته تر د وړوکي اختر وخت ورکړی او ورته ویلي چې له دې وروسته به دوی ته په کوهاټ کې د اوسېدو اجازت نه ورکړل کیږي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
د پاکستان د سنی اتحاد کونسل سلویختو مفتیانو په اجتماعي فتوا کې د غیرت په نوم د میرمنو وجنه غیر اسلامي فعل ګرځولې ده. د سنی اتحاد کونسل په فتوا کې ویل شوی د غیرت په نوم وجنه جایز ګڼل کفر دی او اسلام بالغه زنانو ته په خپل خوخه د واده کولو اجازه ورکړې ده. دا فتوا په داسې وخت کې مخته راغلی چې په تیرو څو اونیو کې په پاکستان کې د غیرت په نوم د ښځو د وژنو یو شمېر پیښې مخته راغلې دي. د اسلام آباد د احمد الله رپورټ اورو.
د سنی اتحاد کونسل چیرمن صاحبزاده حامد رضا په اپیل د یاد کونسل څلوېخت مفتیانو په جاری کړي فتوا کې ویلي دي چې د غیرت په نوم وجنه جایز ګڼل کفر دی او زنانه په خپل خوخه د واده کولو وروسته ژوندۍ سوځول او یا وجل د اسلامي احکاماتو پر ضد دي. په فتوا کې ویلي شوی دي چې اسلام بالغ زنانه او ته په خپل خوخه د واده کولو حق ورکړي دي او اسلام د غیرت په نوم د وجنې په هیڅ صورت کې اجازه نه ورکوي. نو د پاکستان حکومت له هم پکار دي چې دا قسمه پیښو مخنیوي لپاره ردی قانون سازی وکړي او د زنانو وجنه او دوی ژوندۍ سوځولو فعل د ناقابل معافي او ناقابل ضمانت جرم وګرځوي. د سنی اتحاد کونسل مفتی سید رضوی وایي
د علمانو دا ذمہواری جوړیږي چې په ټولنه کې یو داسې کار کیږي چې لوجی انسانیت ته نقصان رسی نور لپکار دي چې د ولس رهنمایي وکړي. د زنانو د سوځولو چې دا کومې پیښې رامنځته شوې دي او په کوم تیزی سره پکې اضافه روانه ده نو علمانو د قرآن او حدیث پر رڼا کې دا خبره په ډاګه کړه چې داسې فعل لدی د اسلام نوم نه ورکړی کیږي بلکې اسلام خود داسې کارونو نه خلق منی کوي.
د ذکر دا چې دا فتوا په یو داسې وخت کې مخې ته راغلی ده چې په تیرو څو اونو کې د غیرت په نوم د وجنې یو شمیر پیښې را مخې ته شوې دي. مذهبي چارو نظر لرونکي مفتی فضل منان وایي چې اسلام کله هم یو انسان ته دا اجازه نه ورکوي چې هغه د یو زنانه د غیرت په نوم ووجني.
جایز دی او دا پیغمبر علیہ الصلات والسلام سنت دی. غیرت په نوم باندې کې قتل دا بالکل اسلام خلاف دی. دا جاهلیت او رسم او رواج دی زمونږ په ملک کې.
یاد دی وی چې د روان کال په اپریل میاشت کې د خیبر پختونخوا په اپټاباد ضلع کې د جرګی غړو امبرین نومي جنۍ د غیرت په نوم ووجلا او وروسته یې پر پټرول وپاشل او اور یې ورته کړو. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
اوریدونکو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ده. په دې خبرونه کې موږ تاسو ته سندرې هم درورو د ګلپاڼې په غږ به د رحمان بابا له دې شعرونو خوند واخلو.
ਸੂ
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو وګورئ په پیښور کې د سحر نه نیمې بجې کېدونکو دی د منور شانه د خبرونو لنډی زورو.
د پاکستان د خارجه چارو وزارت پرون په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارتخانه ناظم الامور ورغوخته او په تورخم پوله دنخطو پاړې ورته احتجاج کړی دی. یاد وزارت وایي چې د لړکی د افغان حکومت نه د تحقیقاتو او پاینده کې د داړول په خوده مخنیوي غوښتنه کړې. دا شخړه د تیرې توار په ورځ هغه وخت راپورته شو چې پاکستانی ځواکونو په تورخم پوله خپلې خواته د نوي ګیټ جوړولو کار شروع کړ، خو افغان چارواکي وایي چې د سرحدي تړونونو مطابق پاکستان په صفري نقطه د ګیټ جوړولو حق نه لري. نن با د خیبر پختونخوا په صوبایي اسمبلی کې د مالی کال 2014 او 2019 لپاره بجټ وړاندې کولې شي. د لړکې د وزیرالله هاوس پیښور نه مشال ریډیو تاسو ته ول شوې خبر پاڼه وای. نن با اول د وزیرالله پرویز خټک په مشرۍ د کابینې غونډه کیږي چې پکې با پرویز خټک د بجټ منځوري ورکوي. د پیښور پریس کلب خواته د خیبر ایجنسی د کډوالو احتجاجي ناسته نن پاتې 28 ورځ هم دوام لري. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې خپل سیمو ته دستنو شو او پاتې کډوالو سره د حکومتي مرستو ژمنه ترسره کړي. د یادونه ولدا چې په قبایلی سیمو کې د وسلوالو خلاف د پوځي عملیاتو لوجه په لسګونه زره خلک به کور شوي او وفاقي حکومت ویلي چې دروان کال تر اخره به ټول کډوال خپل سیمو کې بحال کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د دې خبرې واضح ثبوت نشته چې ګنې د فلوریدا ریاست په اورلانډو ښار کې د همجنس بازارو په کلب برید کوونکي وسلوال عامر متین ته د هیواد له بهره هدایات ورکړل شوي وو. دغه پیښه کې چې د عامو وجن تر ټولو خونړی پیښه وه، پکې 50 کسان وژل شوي. اسلامي دولت وسلوالې ډلې د دې برید ذمواري منلې. او د عراق فلوجه ښار چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په ولقه کې د خواوشا 3000 عراقیان ته په وتلو کې بریالي شوي. دا په داسې حال کې ده چې عراقي ځواکونو د یاد ښار د یو مرکزي سړک د نیولو نه پس یو لار خلاصه کړې ده.
او سوریدونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننۍ ویداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو د خبريالي رفت انجم ناور.
جنگ ورسپانه په خپل اداریه کې لیکي چې د فاټا اصلاحاتي کمیټې راړه د قبایلی سیمو لپاره حتمي سفارشونه جوړول د یو داسې اهم ضرورت پوره کول دي کوم چې په قومي معاملاتو د لسیزو راهیسې قرض وو. ادارې تر مخه د یو رپورټ مطابق تېر کال د خارجه چارو مشر ستا جزیس په مشورې جوړه کړې شوې دا کمیټې په دې نتیجه رسیدلې وه چې فاټا د خیبر پختونخوا حصه ګرځول د مسلې حل دی. ادارې زیاتوي چې د پاکستان جوړېدو نه پس د سہالاتو له وجې ضروري ګڼلې کېدا چې د دې ځای د خپل نظام جاری وساتل شي. خو ورسره ورسره د پس د ملک نورو علاقو په شان د قبایلی سیمو لپاره هم سګامونه پورته کول پکار وو. ادارې وایي چې اوس په قبایلی سیمو کې د امنیت بحالې دونه پس ضروری ده چې دغه علاقو خلکو ته هم بنیادی حقونه او سہولتونه ورکړي شي. ادارې په اخره کې وایي چې تمه پکار ده چې په دې تجویزونو بزر ترجره عمل وکړي شي او داسې به په فاټا کې د خوشحاله او سوکاله نوې دور شروع شي. ایکسپریس ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د پولیو وایرس لا په پاکستان کې موجود دی. د څه له وجه چې تر اوسه پورې ملک د پولیو مرض نه پاک نه دی ګرځول شوی. د وفاقي او ای حکومتونو لخوا د پولیو مرض ختمولو د پاره کمپین د سو منفی سوچونو ښکار شوه. هم دغه وجه ده چې سمو د پس په ملک د پولیو یو نوی کیس را وړاندې شي. ادارې زیاتوي چې د پولیو په اړه د سند صبح هم د ناکام ښکار شوه ده او په کال 2014 کې سلور د پولیو کیسونه راغلي دي او د سند په خصوصي توګه لاړکانا ډیویژن کې جیکب آباد شکارپور او سکر علاقو کې د پولیو وایرس لاشته ده. ادارې وایي چې د سند نه زیات بد حال د خیبر پختونخوا ده چېرته چې ولس لخوا منفی رویو له وجې ماشومانو ته ویکسین نه کیږي او د پولیو منو حملی کیگی. اداری آخر گیری کی چی وفاقی او صوبائی حکومتونو لپکار دی چی یو فعال حکمت عملی وراندی کی چی دا پولیو ختمولو لپارا اچت کرشی وی گامونا سنتیجی راوڑی او حکومت لپا دی اڑخ پل هم احتساب پکار دی چی تر سو پوری دا پولیو لپارا کرشی وی حالو زنو نسن نتیجی تلاس شوی او کنا. دسی
محالات او دا نڑای مطبوعات
بریتانوی ګارډین ورځپاڼه په پاکستان کې د غیرت په نوم د خزو د وجنو د زیاتیدونکو پیښو او حمله بریتانیا خبرېدونکو یوې بلې ورځپاڼه انډیپندنت بیا د افغانستان د جګړې د وحشتونو په اړه لیکنې خپرې کړې دي. د دې لیکنو تفصیل تاسو ته ورو. د بریتانوی ګارډین ورځپاڼه لیکنه وایي په پاکستان کې په یوه اونۍ کې د غیرت په نوم د خزو د وجل کېدو دوه پیښې مخته راغلي. د پنجاب صوبې د لاهور ښار پولیسو ویلي یو 55 کلن پلار خپل لور او د هغې خاوند د دې لپاره ووژل چې دواړو د ده له اجازې پرته واده کړی و. ورسپانې د پولیسو د یو ځایي افسر په حواله لیکلي، 43 کلنه سبا او د هغې 35 کلن خاوند کرامت علي شاوخوا یو نیم کال وروسته په لاهور کې د سبا کور ته ورغلل چې له مور او پلار سره یې روغه جوړه وکړي، خو هم هلته دواړه ووژل شول. له دغه پیښې څو ورځې وړاندې هم په لاهور ښار کې د زینب بیبي په نوم یوه جنای د هغې مور له دې کبله ووژله چې هغې هم د مور د مرزا خلاف په خپله خوښه واده کړی و. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د جمعې پر ورځ د زینب بیبي وژنه یو غیر اسلامي فعل وباله او د دغه وژنې د هر اړخیزه پلټنو امر یې وکړ. لیکنه کاږي په پاکستان کې هر کال سلګونه ښځې د هغوی د کورنیو د غیرت په نوم وژل کیږي. لیکنه زیاتوي پر همدغه موضوع په انګریزي ژبه جوړ شوي یوه مستند فلم 13 فبروري میاشت آسکر جایزه ګټلې وه. بل پلو هم له برتانیا خبرېدونکي یوې بلې ورځپاڼې انډیپینډنټ د افغانستان د جګړې د وحشتونو په اړه لیکنه خپره کړې. په لیکنه کې د غور ولایت د چارواکو په حواله ویل شوي چې 13 دسمبر طالبانو د فضل احمد په نوم یو کس د هغه له کوره بهر ته وویست او په ژوندونې یې سترګې ترې وباسلې. احمد چې 20 کلن و او خواري مزدوري به یې کوله، لا هم ژوندی و او چغې وهلې چې حمله کوونکو د هغه له بدنه پوستکی لرې کړ، بیا یې له یوه اوچت بام څخه ښکته ګزار کړل او ویې واژه. ویل کېږي طالبانو ځکه احمد په دومره بېرحمانه ډول وواژه چې د نوموړي د لرې کومو خپلوانو څه موده وړاندې د طالبانو یو قمندان وژلی و. له هغې وروسته چې د دغه پیښې عکسونه او ویډیو خپره شوه، طالبانو وویل چې دغه جرم د دوی ملګرو نه دی کړی. بیا هم د لیکنې تر مخه د افغانستان په جګړه کې په دې وروستیو شپږو میاشتو کې د وژنو داسې پیښې رپورټ شوي چې مخکې ساری نه وو. په لیکنه کې د شنونکو په حواله ویل شوي، د افغانستان جګړه په داسې حال کې لا ډېره وحشي شوې چې د طالبانو په لیکو کې درزونه جوړ شوي دي. لیکنه زیاتوي د هیواد په اکثر ځایونو کې ځوانو طالبانو ته کماندې په لاس ورکړل شوي چې هغوی پر انټرنیټ د انساني شکنجو او وژنو ډول ډول ویډیوګانې ګوري او غواړي چې هماغه طریقې د افغانستان په جګړه کې وکاروي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر وایي داسې کوم روښانه دلیل نشته چې څرګنده کړي هغه وسلوال کس چې د دې هیواد په فلوریډا ایالت کې د یکشنبې په شپه هلک تر لږه 49 کسان ووژل، له بهره د دې برید لارښوونه ترلاسه کړې وه. براک اوباما وویل داسې ښکاري چې عمر متین په انټرنیټ کې د بې لارې کوونکو تبلیغاتو تر اغېز لاندې راغلی او د ده لخوا ترسره شوی برید د کوم لوی پلان برخه نه وه. د داعش ډلې که څه هم د افغان ټبرې امریکایي خپل وسلوال بدلې، خو تر اوسه یې د دې برید مسولیت رسمن پر غاړه نه دی اخیستی. په دې اړه د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ له اجمل ان څخه اورو.
د امریکا د اولنډو په ښار کې د همجرس کرایانو پر یو نایټ کلب شوې حمله د امریکا په تاریخ کې په دې بڼه تر ټولو مرګونې حمله ده. ولسمشر بارک اوباما د دوشنبې په ورځ ویل عمر متین چې د دې برید ترسره کوونکی پیژندل شوی ښایي د افراطي او سختریزو ډلو تر اغېز لاندې راغلی وي، خو تر اوسه داسې مستقیم دلیل نشته چې نوموړي دې د چا په امر فعالیت کوه یا د دا حمله د یو لوی تروریستي پلان برخه وي. ولسمشر بارک اوباما چې په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته خبرې کولې وویل په دې اړه څېړنې لا لومړني پړاو کې دي او ترې څرګندېږي چې 29 کلن عمر متین له داعش ډلې سره د بیعت اعلان کړی، ځکه چې په انټرنیټ کې د افراطي ډلو تر اغېز لاندې راغلی. اوباما وایي چې دې ستونزه چې ورسره مخ یو په انټرنیټ کې د دا ډول تبلیغات او له اسلام څخه د انحراف مسله ده. دا تبلیغات کولی شي د هغه کسانو چې ستونزې لري او یا کمزوري دي پر ذهنونو اغېز وکړي. دوی له دې تبلیغاتو انګېزه اخلي او دلته امریکا یا نور هیوادونو کې د خلکو پر ضد اقدام کوي چې ډېره خوشنونکي ده. د امریکا ولسمشر زیاته کړه چې په هیواد کې باید وسلو ته د خلکو د لاسرسي قوانین هم وڅېړل شي. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې عمر متین چې په امریکا کې له افغان مور او پلار زیږېدلی دی خپل سرتیری بللی، خو پر دې سربیره هم د داعش ډلې په رسمي توګه د دې برید مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. پولیس وایي برید کوونکي د یو اتومات ټوپک سره د شپې 2 بجې په ډزو شروع وکړه او مخکې له دې چې ووژل شي 3 ساعته یې په نایټ کلب کې یو شمېر کسان یرغمل کړي وو. د امریکا ولسمشر دا هم وویل چې څېړونکي دا هم څېړي چې برید کوونکي په قصدي توګه د هم جنګز کرایانو نایټ کلب هدف ګرځولی و که څنګه. د امریکا ولسمشر وروسته له هغې دا څرګندونې وکړي چې لوړپوړو امنیتي چارواکو ورته د پیښې په اړه معلومات ورکړل. د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو احتمالي کاندیدانو هم د دې پیښې په اړه څرګندونې کړي. ډیموکراټي هیلری کلینټن د سی این این تلویزیون سره په مرکه کې وسلو ته د خلکو پر لاسرسي د محدودیتونو رامنځته کولو او د امنیتي هڅو زیاتولو غوښتنه کړې او خبرداری ورکړی چې په امریکا کې باید له مسلمانانو څخه د ویرې فضا رامنځته نشي. خو جمهوری غوښتونکي کاندید ډونالد ټرمپ د مسلمانانو په اړه خپل پخوانی نظر تکرار کړی او ویلي دي له هغه هیوادونو چې د تروریزم سابقه لري باید امریکا ته د خلکو په ورتګ بندیز ولګول شي. نوموړي د امریکا پر مسلمانانو انتقاد کړی چې ولې تر دې مخکې د عمر متین په اړه امنیتي ادارو ته معلومات نه و ورکړي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری خبرداری ورکړی چې د دې ډلې ایزې وژنې له کبله باید کوم شخصي ډلې یا د خلکو کوم ځانګړي دین یا طایفې ته د ملامتۍ ګوته ونه نیول شي. جان کیری وایي موږ باید خلک سره راوځای کړو او همکاري وکړو څو د تل لپاره د داسې کرکې او دهشت خپرونې چې تېره ورځ په ډېره وحشیانه توګه وشوه مخه ونیسو. د افغانستان، ایران، فرانسې، برتانیې، جرمني او چین په شمول د نړۍ ګڼو هیوادونو دا برید خندلې او د قربانیانو کورنیو ته یې تسلیت ویلې. په نیویارک کې سیګیدلی عمر متین د فلوریدا په ایالت کې په یو امنیتي شرکت کې کار کوه. نوموړي د 2018 میلادي کال راهیسې د وسلې ګرځولو جواز درلود. د نوموړي پخوانۍ میرمنې ویلي چې خاوند یې رواني تعادل نه درلود.
وایس اف امریکا جیو ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته ده وی او ای ډی وا
او د ټوټر پته ده وی او ای ډی وا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غږی. یو سړنیز رپورټ ښیي چې په نړۍ کې د اټومي سلوکو شمیر د تیر کال پرتله کم شوی. خو هغه هیوادونه چې اټومي وسلې لري د خپلو دغه وسلو د عصري کولو چارې پر مخ روانې کړې دي. د امریکا او روسیې په اړه بیا په دغه رپورټ کې ویل شوي چې د اټومي وسلو د کمولو لړۍ یې تیزه کړې ده. نوریاس نوري تفصیل راکوي.
تیر کال که څه هم هغو نهو هیوادونو چې اټومي وسلې لري نښې نښانې نه دي ښودلې چې خپلې دغه وسلې به له منځه وړي، خو په دې کال په نړۍ کې د اټومي وسلو شمیر کم شوی دی. دا د هغه څیړنیز راپور نتیجه ده چې د سټاکهولم د سولې نړیوال تحقیقاتي انسټیټیوټ نوی خپور کړی دی. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې په دغه کلنی راپور کې ویل شوي چې د امریکا متحده ایالاتونو، روسیې، برېټانیا، فرانسې، چین، هند، پاکستان، اسرائیل او شمالي کوریا ټولو د روان کال د جنوري تر لومړۍ نیټې 15,395 اټومي وسلې درلودې چې تیر کال شمیر 15,850 و. د دغو وسلو 4,140 سروکې د کارولو لپاره فعال دي، په دې معنی چې هغه د توغندیو په سر نښلول شوي یا هم د عملیاتي ځواکونو په اډو کې ځای پر ځای دي. د راپور له مخې دغه ټول اټومي فعال سروکې په متحدو ایالتونو، روسیې، برېټانیا او فرانسې پورې اړه لري. د سټاکهولم څیړنیز انسټیټیوټ وایي په نړۍ کې د اټومي وسلو زیرمې چې د سړې جګړې په کلونو په تیره بیا د 1980 لسیزې په نیمایي کې ډېرې زیاتې شوې او شمېر شاوخوا 70,000 ته رسېده، اوس ډېرې کمې شوې. او یو اساسي علت هم دا دی چې روسیه او امریکا ډېرې دغه وسلې له منځه وړې دي. خو له دې سره سره ویل شوي چې روسیا او متحدو ایالتونو دواړو د اټومي وسلو د عصري کولو پراخ او له لګښتونو ډک پروګرامونه مخته نیولي دي. له راپور سره سم نورو هیوادونو لکه چین، هند او پاکستان چې د اټومي وسلو کمی زیرمې لري بیا د دغو وسلو د فعال کولو د نوي سیستمونو پروګرامونه پیل کړي یا یې هم د پیلولو اعلان کړی دی. د اسوشیټد پرس د راپور سره سم اسرائیل چې هیڅ کله نه دی ویلي چې اټومي وسلې لري یا د هغو درلودل رد کړي، د اټومي سروکو لیږدولو لري واټن وشتونکی توغندی آزموي. ګومان کېږي چې شمالي کوریا به تر لسو پورې اټومي سروکې جوړ کړي وي. خو دا نه ده څرګنده چې دغه کمونیستي هیواد به د کارولو لپاره دغه وسلې تولید یا فعالې کړي وي. د سټاکهولم د سولې نړیوال تحقیقاتي انسټیټیوټ چې په 1968 کال تاسیس شوی او د لګښتونو یوه برخه د سویډن حکومت تامینوي، په نړۍ کې د امنیت د وسلو کنټرول او بې وسلې کولو پر مسایلو څېړنه کوي.
دا مشال ریډیو ده.
د امریکا یو لړپوړي پوځي کمانډان ویلي هیواد یې له خپلو متحدینو غواړي چې د افغانستان د امنیت په برخه کې مرستې ته دوام ورکړي، چې په خبره یې تر 2020 کال پورې د افغان امنیتي ځواکونو لپاره په کلنی ډول د 15 میلیارد ډالرو بودیجه وساتل شي. په دې اړه په کابل کې د امریکایي جنرال د څرګندونو جزئیات له اجمل انڅخه اورو.
پوځي قمندانان د افغانستان د امنیتي ځواکونو لپاره د مالی مرستو دوام مسله د ناټو د مشرانو له هغه غونډې مخکې راپورته کوي چې ټاکل شوې ده د جولای په میاشت کې په وارسا کې جوړ شي. په دې غونډه کې به د ناټو د پوځي تړون د غړو هیوادونو مشران د افغان حکومت سره چې همدا اوس د وسلوالو طالبانو سره په توده جګړه بوخت دي د مرستې او ملاتړ پر موضوع بحث وکړي. تورن جنرال سکیپ ډیویس په کابل کې خبریالانو ته وویل په دې باندې قوي توافق شته، په ځانګړې توګه د دفاعي مشرانو لخوا چې د افغانستان سره ملاتړ باید دوام وکړي. نوموړي وویل هغه سخت دریځي چې دلته په سیمه کې روانه ده د ناټو د امنیت سره تړلی او په دې برخه کې د غړو هیوادونو ترمنځ د هر ممکن ملاتړ د برابرولو نیت موجود دی. د رویټرز خبري اژانس په دې اړه په خپل رپورټ کې وایي د لویدیځو هیوادونو هغه هڅې چې غوښتلې د افغانستان له جګړې ځان جلا کړي دغلته د تاوتریخوالي د زیاتېدو سبب شوي. کله چې د ناټو د غړو هیوادونو او د دوی د متحدینو مشران په 2012 میلادي کال کې په یوې ورته سرمشریزه کې راټول شوي وو، نو داسې یې پلان کړ چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته به د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره مالي مرستې هم ورو ورو کمې کړي. خو جنرال ډیویس وایي د 2012 او 2014 میلادي کلونو په مقایسه شرایط بدل شوي. د افغان امنیتي ځواکونو د تمویل د اوسني پلان له مخې د امریکا متحده ایالات د کال له 3.5 میلیارد ډالرو یو څه زیات اندازه پیسې برابروي. نور هیوادونه له 900 میلیونو تر 1 میلیارد ډالرو پورې بسپنه ورکوي. خپل افغان حکومت د کال 400 میلیونه ډالر د امنیتي لګښتونو لپاره له خپلو عوایدو چمتو کوي. دا هغه ونډه ده چې جنرال ډیویس تمه لري چې زیاته بشي. پوځي قمندانان وایي تمه یې دا ده چې د تمویل دا سطح لږ تر لږه څلور کلونه نور هم دوام وکړي. امریکایي جنرال سکیپ ډیویس وایي افغان امنیتي ځواکونو درانه تلفات ورکړي، نو روزل شوو سرتیرو او د زیانمنو شوو وسایلو بدلون ته اړتیا لري. د خغلی ډیویس په وینا افغان ځواکونو مقاومت وکړ، ښه جګړه یې وکړه، خو په عین حال کې له ستونزو سره هم مخ وو. د په وینا طالبانو تر هغې ډیر مقاومت وکړ چې تمه یې کېده او همدارنګه د سولې خبرو ته یې هم زړه ښه نه کړ.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
او اوریدونکو د مشال ریډیو د سلام پښتونخوا خبرونه ده. په دې برخه کې د میر خان په غږ د سندرمو تاسو لپاره راوړي.
در څه خطلم در تمی وانا قتل وا میں بخا در څه خطلم در تمی وانا قتل وا میں بخا غږی دین شم در تمی دیر و جړل وا میں بخا غږی دین شم در تمی دیر و جړل وا میں بخا ہارون لدرنا نندیا
شیر تپنا را وڑے ہارون ل درد نن بیا شیر تپنا را وڑے جڑاند توری جڑاند توری جڑاند توری میرا
امیر خان بغاک مسندر اوریدا اوریدونکو د مشال ریډیو سلام پختونخوا خبرونه ته غوږی راځیو. بل رپورت ته د افغانستان د سویل ختیځو ولایتونو یو شمیر خبريالان په ځینو سیمو کې امنیتی ستونزې د بیلابیلو وسلوارو ډلو شتون او د چارواکو لخوا رسنیو ته د پیښو په اړه د معلوماتو نه ورکول د دوی د رسنیز کار پر وړاندې له مهمو ستونزو څخه ګڼي. بل لورته یو شمیر خبريالان هیواد او خلکو ته د رسنیو پر ژمنتیا ټینګار کوي او وایي چې رسنۍ باید هغه څه خپاره نه کړي چې د خلکو او قومونو په منځ کې د نفاق د پیدا کېدو لامل کیږي. نجیب الله الوخیل پر دغه موضوع رپورت راکوي.
د سوال خاطر زون پکتیا پکتیکا خوست او لوګر ولایتونو یو شمیر خبريالان او د رسنیو کارکونکو په یو شمیر سیمو کې خراب امنیتي حالت د بیلابیلو وسلوالو ډلو شتون او د پیښو پر مهال د چارواکو لخوا رسنیو ته پر وخت معلومات نه ورکول د دوی د رسنیز کار پر وړاندې له مهمو ننګونو څخه بولي. د لوګر ولایت یو تن آزاد خبريال شفیع الله افغانزی مشال روډي ته وایي په ځینو سیمو کې د ناامنیو ډیروالی د دې لامل کیږي چې دوی د پیښو او مسایلو د حقیقي بڼې په خپرولو کې پاتې راشي.
کله چې یو رامنځته کیږي په کومه سیمه کې تنار چارواکي دې ته نه حاضرېږي ترڅو معلومات ژر تر ژره ورکړي، او بل په یو شمېر سیمو کې د امنیت نشتوالی د هم ځینې ستونزې دي چې ژورنالستان یا هم خبریالان سره مخامخ دي چې هغه سیمو ته دوی سفرونه نه شي کولای ترڅو دغه سیمې اصلي انځور خلکو ته او ټولنې ته هغه په ډاګه کې ویښي.
د لوګر ولایت یو بل تن خبریال حکمت الله واقد تر ټولو زیات د بیلابیلو وسلوالو ډلو شتون د رسنیز کار پر وړاندې د اصلي چالش په توګه ښيي.
استوال دی خانه دی حکومت خانه او ته نه پیژاند استوال خانه خبريالان غوخل کیږي نامني او بلا بلا استوال ډاله خبريالان کدي کارونه مخنيسي.
د هواد او خلکو لوی غټو ته درسنه وشمنتیا هغه مسله چې ډیر کله په رسمي مجلسونو او د خلکو په منځ کې پر بحث کیږي. د پکتیکا د پښتون غاک پونوم دی سیمه ایز راډیو خبريال خیرالدین زکی وای درسنه خبريالان باید ادار کول دي چې د کوم مسالې خبرول ولسته په ګټه او د کوم خبرول د ستونزو دراوالړولو لامل کیږي.
یو څوک چې ژورنالیست کیږي یو څوک چې خبريال کیږي دا درک لري کنه دا فکر ورسره وي چې دا د ما د یوات په ګټه د مفتاون دا د کلتور په ګټه د پتاون.
ژورنالیست او د نظر خاوند زاهد شاه انګار هم غوښتنه کوي چې ژورنالیستان د خپل رسنیز کار په جریان کې هغه اخلاقي موازین په کلک مراعات کړي چې څو ورځې وړاندې د افغانستان د ژورنالیستانو د فدراسیون په ملي کنګره کې د افغانستان د نږدې ټولو ولایتونو د خبريالانو د استازو په ګډون تصویب شول.
له کلونو راهیسې روانې بدامنۍ د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدوري کوي؟ دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیز خپرونه تړون کې اوریدلای سي. دا خبرونه د شنبه په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبه په ورځ په کم 2 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
اوردونکو د کراچۍ په مومن آباد سیمه کې د باچا خان روغتون د ودانۍ کارونه لتیرو شاوخوا 15 کلونو راهیسې روان دي چې لا هم بشپړ شوی نه دي. د سیمې خلک وایي د سند صوبې حکومت دغه روغتون نوم بنظیر روغتون ته بدل کړی، خو د سند صوبې په اسمبلی کې د عوامي نشتل ګوند پخوانی غړی امیر نواب وایي د روغتون نوم نه دی بدل کړل شوی. بلخوا د سند صوبې د صحت وزیر وایي چې په دغه صوبه کې نه خو د باچا خان او نه هم د بنظیر په نوم کوم روغتون شتون لري. د کراچۍ نه د محمد عمران رپورټ ورو
د 2013 میلادي کال نو وړاندې د پیپلز ګوند او عوامي نېشنل ګوند د ګډ حکومت غړي او د هغه وخت مزدورانو صوبایي وزیر امیر نواب وای چې دوی په مومن آباد سیمه کې د باچا خان جنرال هسپتال په نوم د دغه روغتون د بنیاد تیګه کې خو دی و. دا
جنرال پروجیکټ کو وزیر کار کوي کمپلیټ کولو هغه لکه چې دا نو وزارت هم باندې پوری دا کو شو غنن بیا ظاهر خبره چې دا خلک خو نه توجه نه ور دی لاندې بدرې پیری موږ په میټینګ کې په دې شر او دې بس موږ کمپلیټ ټو پرې کال کې پروش کول سره میټینګ شو لیکن هغه او
پدغه روغتون کې یو کال کار نه کېدلو کوم چې اوس یو واری بیا پیل کړی شوی دی. خودلته کارکونکو یو مشر علم زیب وای چې د دې روغتون نوم بدل کړی شوی دی او هم د نوم له کبله یو کال فنډ نه راتلو. د سند صحت صوبائی وزیر جام مہتاب ڈہروائی چې په صوبه کې نه خود باچا خان په نوم کوم روغتون جوړیږي او نه د بینظیر روغتون په نوم پروژه د دوی په علم کې ده. دیوائی زما د علم مطابق د باچا خان په نوم داسې کوم روغتون دلته نه جوړیږي. نه یوازې باچا خان په نوم بلکې د بینظیر په نوم هم دلته د صوبائی حکومت لخوا د روغتون کومه پروژه نشته. کوي نو زما مخې ته به خامخا تیر شوی وي. کسه هم د صحت صوبائی وزیر د دغه روغتون نه خبره ده. خود کراچۍ مومن آباد سیمه پنځم نمبر کې د باچا خان جنرال هسپتال یا عمومي روغتون په نوم د 200 بسترو روغتون پروژه د 50 کالو راهسه روانه ده. د غلط کارکونکو وایي چې د نیمه نه زیات کار سرته رسیدلی دی ولی د فند د کمی له کبله دلته د ودانۍ کار د لم لیټ ښکار وی. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
تاسو ستونزې
ورانو ته کل جون یو څوک داخلي وي
خلک چې بیا به روزګار دي نه
بجلی نشته
بچي د شپې جاړي د ګرمې د وجې
د غریبانو تاسو خو څوک نه
مشال شته کنه. تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هره چهارشنبه او د ګل په ورځ.
اوریدونکو د سلام پښتونخوا خبرونې د پای شیبی دی د مینا ګل په غږ د حمزه بابا له دې غزله تاسو خوند واخلی او تر هغې وروسته د مشال رادیو خبرونې دوام لري.
سگوری 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 یار جی
سر ستوري.
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري.
د باختر